پلاتفورم باندې چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت دپارټمنټ په غنامه باندې موږ تبدیل
کړه. او دغه دپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي؟
عملیات په چوکاټ کې طب مولجوي کې د دولت طرفه تر اوسه پورې موږ تخنیکي مکمل کسان نه لرو. یو بل موږ همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه موږ سپورت کیږو چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم. یو د غي ابعادو څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان دبليو ټو موږ سپورت راکوي. یو ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې ډونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ایم ایس ایچ د یو سي دي بهغه برخي هغه سپورت کولې. خوشبختانه بعضې تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربري روغتیا صحت کې چې هغه بربري ریاست کې چې هغه د دبليو ټو، یونیسف او د یونیفی د طرفه سپورت کیږي. او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضې پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو د خونه. نو د موږ ډپارټمنټ هم د مې خونه سپورت کیږي، ولې په ټول پرسونل نه، صرف دوه نفره دي. موږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایئ چې په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولی دی؟
مننه. زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکوونکو نه چې وشي، شاید هغه ځواب د ما سره یعنی موافق دوی اوسي په دې ځواب کې. یعنی دا ننګونه نه د ډاکټرانو او د لپاره نه، د ټولو کارکوونکو د لپاره، سی کارکوونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا ځندېدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي. ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي، مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه، افغانستان په رسمیت باندې وپېژني، افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرستې ورسره جاری وساتي او کومکونه وکړي، ان شاء الله د دې بحران به ډېر زر ووځو. چې موږ خپل هم د غدري میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي، اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کوسي کارکونکو چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي، مثلا په نورو ولایتو کې، دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دي اخیستي. ولی وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده، خپل دولت د ژوند دي ته چې مونږ سی کارکونکو ته، مخصوصا زنانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو، هم په مدنه، په مرکز کې او هم په ولایتو کې. نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه زړه تهیه کی. نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلی هغه ته دواده کړی ده، او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویلي دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو.
سی زبا اوس بیرته ورسم ډاکټر صاحب وریاخیل ته. ډاکټر صاحب وریاخیل، که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست؟
مننه. زه خو اول خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایار ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. شکر جوړه ده او زه یو زما مسلکي زده کړې زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوې، بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې، او بیا دغه نمبرو په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نمرې وي، زه د استاد په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استاد هم یمه. په زمن کې مې د سیاحت یامې ماستري اخیستې ده، زه ماستر یم د سیاحت یامې. نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده. اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي، کنه د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده. اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرورت چې خوشبختانه زه لرم هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي، د مریض د زړه خواله وکړي، مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي. او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ځکه چې طبي اخلاق، صداقت، تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نس باندې یو اجر لري چې دا دي هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې من سر ته رسولې ده. زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکاره نه یم پاتې، همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی، مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات دي جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېرو سختو جنګي شرایطو کې، په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکری مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیادو اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکتران انجمن د دغه رئیس او د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب مایار، همدا پوښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپلو لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته مغه غواړم خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم او ډیر می سرګي په روخانه کې چې دوی مثلا نصیرا او وینم او کله چې غاګ اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې بدوي چې ما هم تقریبا د ښکلا کیږي چې زه د طب پنتون پنتون کې به کوبل نه فارغ شوې ما. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د ته دا عمل نه زه خپل ټاکوبه مې چې ورده ګولایت زغی ته لاړم. بیا ما 12 کال اغل ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګ سره زه 2 کال ما په پیښور په شفخانه کې و. شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل زده کړې وکړلې، مثلا عملیاتونه نو شان چې دغه مې ارته زده کړل. بیا وروسته به تر وګرځېدم افغانستان ته، هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کلزي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به خایم شپږ سو ولا سکاله کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي او امریات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه کسات باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس راوړی دی، مسري لرمه په پخ کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلوی دي چې خپل تحصیل مخته بولای دی، الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکه لور مې ته دی لاسونس هم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګانه یو زوم زمون چې دی تسویه دي تخصص پوری، او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پوره مې غوته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه د کړې دغه تربیه کې او په روزنه.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چنجونی شونځي ته نږدې، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک، نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کی، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی، نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به په خیر کامیاب کی. او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه شان وای یڅنګ سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي نو امید یا چې د ماده لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب معیار که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیاته اړتیا ده د دې په خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرزن تر شپږمه صنفه فورې مثلا د شپږ صنفه د په فاکولټي چې دي دا ټول عمومي شی وایي چې فرزن که داخله ده که اطفال دی که ولادي نسایي ده که مثلا رتبې دي ده د هغې هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید یوه رشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي. د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانش یې او هغه یې واده وکړي او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوي کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای. د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی یا مثلا کېدلی شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کلی درک کی تشخیص کلی ولی دغه تداوی نشي کولای. نو د دې د مکمل د تشخیص لپاره ضرورت دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.